برنامه خبری با شماست.
ډیر مننه ستړی مشه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د برخشان د برستيال والي د سرګندونو جزئیات ترکو چې وای د یمګانو لسوالی به تر نن مازیګره پورې امنیتي ځواکونه ونیسي. په زابل کې د تختول شویو مسافرو احوال هم اخلو، چې البته د زابل د والي سره مرکه لرو. په دې موضوع نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د موندنې په هدف هڅې روانې دي. د بدخشان د والي مرسیال وای افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي سو یمګان ولسوالۍ بیرته ونیسي، او د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډي سي یو شمیر مسلمانانو په یوه غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډلې یا داعش وغندله. پوره خبرونه د زابل والی وای په دې ولایت کې د ځینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور شخصي ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. ښاغلی اسقزای وای د دغو مسافرو د اوسني موقعیت د تشخیص لپاره امنیتي ارګانونه مزف کړي دي.
دسته چیز خبر سنه کوتن نورواست و داغ شاو خواه کلیه طول ما شرک کرده اوی که معلومات و که التنه و داغ مدکیج خیش کلی و نومت کوشش کوه چه مثل معلوماتی چه تشبیه ارگاناتی به وزیفا مر کرده ارزای چه دوی مخیط تشبیه سی انشالله اولی مفتول عملیات کوالش.
په ځینو رسنیو کې د تختول شو شمیر دیرش، په ځینو نورو کې لسوار لسو تر شلو پورې خول شوی دی. په زابل کې تر دې مخکې هم د وسلوالو کسانو لخوا د کندهار کابل ویلاره تړل شوی او مسافر تختول شوی دی. د بدخشان د والی مرستیال وای یمګان ته رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې کومانډو ځواکونه پرون سهار یمګان ته رسیدلی او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیوه. د روان میلادي کال په می میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قواوو بیرته ورڅخه ونیوله. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن د هند په کلکټا کې له بنگلاديش سره یو ورځنی مسابقه کوي. افغانستان پرون په هند کې د درې هیوادونو د دغه تورنمنت په لړ کې خپل لومړی مسابقه هند ته د درې دیرش منډو په توپیر وبایلله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي له هندوستان سره د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په پرونی مسابقه کې ډېرې ښې بریلاسي وکړله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
تمرسال په توګه ولا په توګه نه چې دوه ورځې کې به هم روان دي چې څنګه به تر سره کړو او نتیجه دې راکوه. یعنی دې هم د ځان داس خودل چې موږ هم ټول ممبر وي، یعنی که تاسو یو نه بلل چې موږ یې غوښتل چې درکړي چې افغانستان ټیم هم ټول ممبر یا ټول غړي شي. دا
د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هند غونډې هیوادونو سره چې د کرکټ نړیوالې شورا دایمي غړی دی، مسابقې افغان لوبغاړو ته زیاته ګټه رسولی شي. د افغانستان د 19 کلونو ټیم به د چهارشنبه په ورځ هم له بنگلاديش سره بل مسابقه ولري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رد کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیری برخه د مراکش وو، خو د الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنگلاديش او کانګو ادبا هم پکې ښکارېدل. د یونان پر پوله شاوخوا 1300 پناه غوښتونکو د ازادي شعارونه ورکول او ویلي چې توریستان نه دي او بیرته خپل اصلي ټاټوبو ته نستنیږي. د مقدونیا لخوا تازه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې تر دې مخکې سربیا او کروشیا هم ویلي چې هغه پناه غوښتونکي به بیرته رد کړي چې هڅه کوي د مقدونیا له خاورې دغو هیوادونو ته واوړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی او شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. دغه غونډه د لنکلن تاریخي سلې تاثیر ما جوړه شوې و. په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې اجرایه مدیر مایک گاوز د غونډې ته په وینا کې وویل داعش وسلوال د دین اساسات نه مراعاتوي. زه دلته راغلی یم چې ووایم په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امریکا د مسلمانانو تر څنګ دا وایي چې تروریزم او افراطیت را باندې ګران نه دی. موږ غواړو خلک د خپل دین پلوي وکړي، خو دغه افراطي وسلوال د دین پلوي نه کوي. په واشنگتن ډی سي کې په دې جوړه شوې غونډه کې لږ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیز غاړې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پر نوویل چې قریب تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسله، د سوری پر بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په باب بحث وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې د ناکراریو په نتیجه کې 13 اسرائیلیان او تر اتیا زیات فلسطینیان وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه کسان په یو لړ حملو کې چې په هغو کې له وسلې او چړو هم کار اخیستل شوی وژل شوي دي. بنګلادش د حکومت دو وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې په مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي. د بنګلادش د عدلي وزیر د فرانسې خبري اژانس ویل چې د ملت پال ګوند رهبر صلاح الدین قادر چوهدری او د بنگلادش د جماعت اسلامي ګوند سرمنشي علي حسن محمد مجاهد پرون غرمه په دار زړول شوې دي. دوی په 2013 میلادي کال کې د هغې جګړې پر مهال د نسل وژنې، جنسي تجاوز او شکنجو په تور محکوم شول. د بنگلادش سترې محکمې تېره اونۍ د دغو دو سیاستوالو د اعدام حکم تایید کړ او پرون د دغه هیواد ولس مشر عبدالحمید د دوی د استیناف غوښتنه رد کړه. او پرون د اسرائیل په کریات گیت ښار کې څلور اسرائیلیان چې په هغو کې یوه 13 کلنه نجلۍ هم شامله ده د چړو په ګزارونو ټپیان شول. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلد دا یوه تایید شوې تروریستي حمله وبلله. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د عملیاتو په لټه کې دي چې له پیښې له ځایه تښتېدلي دي. دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي زلمی د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حمله کې ووژل شول. د خبرونو پای
اته بجی او اته دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د بدخشان مرسیال والی وای تازه د امنیتی ځواکونه د یمګانو لسوالی د مرکز د نیولو په حال کې دي. په زابل کې د تختول شویو مسافرو د خوشکېدو هڅې کیږي.
زما په هم سره استخبارات خصوصا یو سای کوشش کوي چې د ژبني قومي د نژادي اختلافونه واچي.
د زابل والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د پکتیکا د واضح او سیدونکې د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همژغې غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو ائتلافي قواو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډېره په همغږۍ سره وي.
د پکتیکا ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړي.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې د نننه د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. لمړی د بدخشان موضوع. بدخشان ته رسیدلې تازه د افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله او وایي چې د دې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د بدخشان د والی مرستیال سرګندونی ردوی او وای چې د دولت ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ نه کړی. د بدخشان د والی د سرګندونو پر اساس سالم محمد صالح راپور لري.
د بدخشان چرواکی وای یمګان ولسوالۍ ته رسیدلی تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کمانډو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خوا ته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبې تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه سي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ، ځکه چې د ده په وینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز 4 ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځانته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې شاوخوا 250 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي، خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځانته یو د شوټینګ ولو ځای پیدا کړی. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړی یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلېږي او بل اخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له شاغلي سودا سره هم نظر دی، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول دغه راز هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤول وسلولو په ولکه کې دی، خو یوه برخه ملي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي. د ملکیانو په نامه ځینې کسان چې په حقیقت کې طالبان دي او لاس ورسره لري په کان کې دننه کار کوي. دا مهال شاوخوا 30% ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. دوی په اوږد مهال کې غواړي د لاجوردو کان په بشپړ ډول په خپل ولکه کې راولي چې یوه ښه عایداتي سرچینه به وي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت بدخشان چې یو غرنی ولایت دی له تاجکستان، پاکستان او چین سره پوله لري او د ژمي پر مهال یې زیاتو سیمو ته تګ راتګ ناممکن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا ولایت د واسخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له 3 اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا د دې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وسلوالو د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډیر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او د حالت به پای ته ورسوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د پکتیکا د وازی خواوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې لاسه نه په یاد ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورسنۍ شوان له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوش سیمو کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیات امکانات نشته، لارې تړل دي او په محاصره کې وخت تیروي.
ستونزه نسته چې نه لري، مریض په یو خوا نه سي غړای، د ډاکټر نسته، د عملیاتو شي نسته،
شا خوا مینو نه ایش د وی خوا ته نه سوځي، کوم خوا دا تقریبا مسکینان چیرته ده.
بدوري ته په وازه خو ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مقصره مخامخ دي. په یاد ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنده قماندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ به نه لرو. درې مشکل دی موږ د تیارو نه بمبار، که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا زور مساعدي په تلفات دا به ایستو.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو له لورې په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفره هم زخمیان دي. چې دښمن د غور نور دبل راشي هم زموږ ځواکونه ورسره جنګېدلی شوي.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازیخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امینالله شارق هم و. د سیموالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې انشاءالله چې شریکوم مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د یوه حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې. خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
به هم د پکتیکا په ارتباط په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټاوازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په عین وخت کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خبره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري روانې دي. نور حال د مرزي احمدزی پراپور کې
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د تاسیساتو جوړیدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت رونه په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاری. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې دغه تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهری وکړي او له حکومت نه وغوښتل سو دغه تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم خبرګون نه خودلې.
تاسو جوړ پیډ دا بالکل د افغانستان په خاورې کې د ننه د دروازې جوړ کړی دا دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری دروازې سره حالت پوسټي جوړ کړی دی. دوی د سرحدي ځواکونو پوسټي دی، هغه پوسټي هم دغه دروازې سره دی. خو زیاتره چې دروازه نه ده، نه چې دروازه یې جوړ کړی تر اصلن کې لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ورونیږي.
تیرونه پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغه راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شارج ظافر وربوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. سومیشت وړاندې هم په انګورډا سیمه کې د پاکستان پوز پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خوره کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي، سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
باندې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخ کې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د پاکستان څخه تاسیسات نه آباد کړي. نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده، دا تاسیسات آباد کړي او دروازه جوړه کړې ده. نو دا خبرې ان شاء الله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګور اډې دغه کوم بنده دغه د خبرو د مذاکراتو لاره حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړې، خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
حمید الله وطنوال د ورزګان ولایت له چوری ورسوالۍ څخه لیکلي دي دا چې پاکستان زموږ په خاوره کې دروازه یا تاسیسات جوړوي نو حکومت ولې اقدام نه کوي، باید چې حکومت سمدستي ځواب ورکړي. او غلام سرور حمیدی لیکلی دی چې د انګور اډه بازار د طالبانو په وخت کې د پاکستان حکومت ته وسپارل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل والی وای دغه ولایت د مرکز له مربوطاتو د تختول شویو مسافرو د مندلو لپاره افغان قوتونه ګمارل شوې دي. والی د مسافرو د تښتونو یو علت له پاکستان سره د دغه ولایت 35 کیلومتر سرحدي کرښه یاد کړ چې دولت یې یوازې پر 10 کیلومتر کنټرول لري. د زابل والی محمد انور سخزی سره سالی محمد صالح مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د زابل ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي.
کله چې زه خبر شوم تقریبا شپږ بجې په دغه وخت کې دښمن دغه موټر څخه استفاده کړی ده. د لار مرسته سمدلیږي چې پوښتنې لري ولې په پوښتنې کې ډېر خلک د غمسته مسافر مسافر پنځو دقیقو لپاره یو موټر دی د هغه څخه بجې مسافر ورونه چې تکړه دي.
ولی صاحب دا څوم ځل دی چې د دغه لارې په اوږدو کې د کندهار زابل یا د کندهار کابل د لارې په اوږدو کې البته د زابل په اطراف کې دغه پیښه کیږي چې کله لارې تړل کیږي کسان تښتول کیږي او کله هم دغه سي تښتونی کیږي. څومره د اندیشنې وړ خبره ده تاسو ته دغه ورستی پیښه؟
بېل کول نګران کړین دا موږ په وخت زمان سره کوشش کړی دي چې دغه ته موږ په امر کړی ده امنیتي کوټونه چې کومون شهرونه چې دوی باید دزمین ولري دوی باید کمینون ولري و متا شپنه باز وخت د دشمن دغه موکې چې استفاده کولای شي نرمالومه وخت یا د منځه وخت یا یو داسې وخت چې دغه د پوسټو په مابینس کې تیری لوري او څه ته تیر مرندو ډېر جوړی کاندي نو دغه کې استفاده د دشمن کولای د موټر سیستم په واسطه سره چې یو دوه درې موټر و د ودرني څوک سان دي ګوز لوی مشکل د پاکستان سره د 35 کیلومتر سرحد لري 10 کیلومتر زیات سره کې نه تر اله دی.
دغه تښتون کې څه فکر کوي چې د دغه سي تښتونه په مرسته څو غوړي ثابت کړي یا څو غوړي ترلاسه کړي؟
وګورو نن سبا کې چې دوی څو غوړي ولې جماعت عام سره استخبارات خصوصا یې سره کوشش کوي چې د جبنی او قومي او دغه نجادي اختلافونه واچي ولې په دې باندې متکلم چې افغانان وسپوسي.
دغه انسان تښتون کې به څوک وي؟ جنایتکاري ډلې، داعش ډله، وسلوال طالبان او که نور ډلې؟
دغه موثق څخه استفاده کړي چې د کی څه سره خپل معلومات سره شریک شي دا څوک دي او چا دی ولدي دي. ان شاء الله په نن سبا کې دا معلومات مشته بشپړ شي.
بله ولی صاحب، ورستی پښتنه دا چې د دغه سي نور پیښو د مخنیوي لپاره به تاسو څومره تدابیر جدي کوي د دغه لارې په جوړولو کې؟
ولا مخ خیمه د زابل په ولایت کې هیڅ جدي تدابیر نه ونیو. مخ مخالفینو د یو ترجمه امنیت پلان هم درلود د کلاف شهر شجو د سکوت لپاره ولې زموږ بیدار ځواکونه وکولای شو چې په وخت او زمان کې هغوی ته جواب ورکړي. موږ بیدار یو او اوس نو پر شهر باندې موږ خپل امنیتي تدابیر سره هم ډیرو.
د زابل والی محمد انور اسحقزی و چې په دغه ولایت کې د شاوخوا شلو تنو مسافرو د تښتول کېدو په اړه له اصلي رادیو سره مرکه کوله. افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هلیکوپټرو د مرستې ژمنه یو ښه پیل ګڼي خو د اندازه مرسته کافی نه بولی. دولسی جرګې اداري پلاوی وای چې افغانان له نوې ډیلی څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرلپسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان نوري ته د څلورو جنگي الکفټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات ایوازې د مرستو پیل وي نه د هند ټول مرستې. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته پکتو کله هم دا مرستې چې هندوستان ژمنه کړې کافي نه دي او باید افغان نوري د ټولو اندېښنو سره خپل غوښتنو ته دوام ورکړي.
اگر هم هندوستان
دی وی کچیر له افغانستان سره د هندوستان ټول مرستې داوی دا بدون لدی چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیوړې کړي بل څه نشي لرلای. څلور هلیکاپټرې د افغانستان ستونزه نه حلوي، خو که دا یو پیل وي او وروسته په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر ښه پیل دی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندوستان سره د اړیکو پراختیا او د دغه هیواد څخه د نظامي مرستو د جلب په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړي دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو MI-15 هلیکاپټرو ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره به چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغي وروسته کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکت کې به ما کومک کنن، خصوصا کومک
هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تیر بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خرغلا سورته وایي. هندوستان ته افغانستان په تیر بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړي دي، او که څلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رسیږي موږ له وړاندې ورته خرغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی، او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د دې خبرونې په پای کې یعنی لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو لرو. اوس هم په هغه موضوع باندې یو راپور لرو چې زموږ د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع هم ده. ولسی جرګې د سوداګرۍ او صنایعو او مالی وزارت د مسؤلانو ترڅنګ د افغانستان بانک او د ګاز او نفت شرکت رئیسان خپل استجوابي غونډې ته ورغوښتي ول. دغه چارواکي په دې وروستیو کې په هیواد کې د لومړنیو مصرفي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغاني د راټیټېدو د علتونو په اړه د ولسی جرګې غونډې ته وربلل شوي ول. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو ترڅنګ د ګازو او نفتي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رټشېدو په تړاو د اندېښنو له امله ولسی جرګې یو ځل بیا حکومتي چارواکي خپلې استجوابیا غونډې ته ورغوښتي. د ولسی جرګې د شنبې په استجوابیا غونډه کې د جرګې د اکثرو غړو انتقادونه په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا، د مالی وزارت معین مصطفی مستور، د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل الله صدیق او د نفتي موادو د عمومي رئیس فرید الله شیرزی پر کمزورو فعالیتونو. د ولسی جرګې غړو ویل چې د حکومتي چارواکو لخوا هغه بحثونه چې وایي د افغانانو په ژوند کې به مثبت تغییر راولي یوازې د شعار تر کچې پاته سوی دی. د ولس جرګې یو غړی سلیم احمد سلجوقي وویل
مردم میخوان بشنوند،
خلک غواړي واوري چې ولې بیل وړي شوی دی، د موادو خرید کم شوی دی، د بیل لوړوالی په بازارونو کې په لوی کړکیچ بدل شوی دی،
قیمت در بازار تبدیل شوی دی.
د ولسی جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی رنګینا کارګر وای چې افغان چارواکي خپل ټول وخت د نمایشي کنفرانسونو او ورکشاپونو په جوړولو تیروي او په خپل کړو خبرو عمل نه کوي.
زمونه کې ډالر به 75 میرسه،
دا وای کله چې ډالر 15 ویات لوړیږي ورسره سم د ارتزاقي او سون موادو به هم لوړیږي، خو په مقابل کې د کورنوي عایدات ثابت دي. هغه مامور چې شپږ زره یا 2000 افغاني معاش لري څنګه به وتوانیږي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي؟
د
د ولسی جرګې یو بل غړی بشیر احمد تنج بیا د وزیرانو او نورو حکومتي چارواکو استجوابول د خلکو د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړی چې د چارواکو په استجوابولو هیڅ درد نه دوا کیږي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د نورو بهرنیو اثارو ترڅنګ په ځانګړي ډول د ډالرو لوړېدو او د ګازو او تیلو د بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوی چې د خوراکي او سون موادو بیې د افغان حکومت په کنټرول کې دي،
چند روز چې قیمت مواد نفتی بلند
ده، دا څو ورځې چې د نفتي موادو بیې لوړې شوې دي، دا چې د ترکمنستان ګاز مونږ ته ارزانه تمامېدل او کله چې دوی خپلې فابریکې پاکولې د یوې اونۍ لپاره فابریکه بندوه. انشاءالله چې دغه فابریکه به په دریو څلورو ورځو کې بیرته فعاله شي. لس افغانۍ چې اثار لوړ شوي وو، خو د ګازو بیه د تیر په څیر په خپل حال پاتې ده. فعلا مونږ وینو چې بازار په کنټرول کې دی او په کافي اندازه ګاز خریداري شوی دی، او د دې ترڅنګ مونږ له آذربایجان سره د 1,50,000 ټنه ګازو تړون لرو.
د ولسی جرګې استجوابیا غونډه کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو د لوړېدو په اړه د ولسی جرګې د غړو اندېښنو ته د افغانستان بانک عمومي رئیس د ځوابونو بحث د ولسی جرګې د یو شمیر غړو د غوښتنې په اساس سری اعلان سو. د چارو افغان څېړونکو وایي تر څو چې د دغه هیواد د سوداګرۍ بیلانس متوازنه او ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو کچه لوړه نسی، افغانۍ به هم ثابته پاتې نسی.
له دې سره د خبرونې د دې خبرې خبرونې پای ورستی شي بوته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس په مرزیه احمدزی د دې سات لاند خبرونه وړاندې کړي.
د بدخشان د ولی مرسل وای یمګان ته رسیدلی تازه دم از وګونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې کومانډوز وګونه پرون سار یمګان ته رسیدلی او لو وسلوالو طالبانو سره د دې غرنۍ ولسوالۍ د برتنیولو لپاره په جګړه بوختي. د زابل ولی وای په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسقزی ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نوراک سیمه څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنگلاديش سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکو چې د سوریه، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رد کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. دغه راست د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. او د بنگلاديش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تماسهای تلفنی و اسکایپ شما را شمشاد زدران همکار تکنیک پاسخ خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی خیلی نگران است. در پیوند به همین موضوع، مقام های وزارت های تجارت و صنایع، مالیه و رؤسای افغانستان بانک و تصدی نفت و گاز به نشست عمومی روز شنبه فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست تا قناعت از اعضای ولسی جرگه را فراهم بکنم. به باور شما چی عامل باعث کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی شده؟ دلار تقریبا در یک سال گذشته در برابر افغانی و تمامی تقریبا پولهای جهان ارزش، البته ارزشش بیشتر شده، اما در افغانستان در مجموع از حدود 50-55 به تقریبا زیر 70 افغانی رسیده یک دلار. شما چی فکر میکنین؟ آیا کاهش کمک های بین المللی باعث شده؟ کدام حرف دیگه هست به نظر شما که میتونه عامل کاهش نرخ افغانی شوه، مانند تبادله برخ از معاملات تجارتی با اسعار خارجی؟ میتونه نظریات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0799 203-540-0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ما است radio.azadi. همچنان پیام های کوتاه میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم به شماره 818 در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. با شما خواهیم بود.
امدا کر یوش مراوریدون کو کړی دی ډیره منندویو د دوی پیغامونه به هم د خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د افغان بي سي ماته سوا تلش مرکه در معلومه نوي دا د درته اعلانوي په لدی لاري کول شي چې مشتلن پیغام را واستوي او ک سکایپ لري نو ازادي او بخش رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمیره به بیا بیا هم درته اعلان کو. خو اوس به اوریدونکو ته ورشو چې د موضوع په ارتباط څه وایي. لمړنۍ اوریدونکو فکر کوم چې تو خیده مهرباني.
السلام علیکم. کاروان ساتو ټول مخکې ته د ازادي رادیو ټول خلکو خپل د سلام اورند کوم.
سلامات اوسې.
کورم
ده.
مهرباني.
په دې اړه چې تاسو د موضوع مطابق څنګه چې افغاني د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزل کړی دی د دلیل د دې سببونه خو دي شدید دي او ډېر لاندې دي. خو البته په حقیقت کې ورته وګورئ د دې د امنیتي
تماس دو حصه قطع شد. یک شنونده برام آقای نورانی از طریق اسکایپ داریم. بفرمایید سر رادیو آزادی است. متاسفانه اسکایپ از این شنونده ما قطع شده. یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید سر
رادیو تولو محترم و کارکونکو اوریدونکو تا
نورانی صاحب. بله میره بی سلامت و سید
ډیره مننه فهیم نورانی نابینای ما د اسکیپ لارې تاسو را د لامان نه پاډی کایم. نو واقعا تاسو بیا هم ډیر خلې موضوع انتخاب کړی. تاسو ګورئ چې زما نظر دا چې نامنی یو خو لامل دا چې نامنی د دې لامل شوی چې افغانۍ د افغانۍ بیا او همدارنګه د دې نفتی موادو بیا راټیټه شي جګه شي. او بل خبره دا چې د چارواکو بی غوري چارواکی په خپل کارونو کې په خپل خپل مېز کې په چوکۍ ویشلو باندې مصروف دي. ځکه خلک نشي د خلکو ستوند ته د پاملرنه نشته ده. زما یو پیغام دی چارواکو ته پیغام مې ده چې لطفا تاسو د غریبو خلکو غم او خوري تاسو وګوري. په د خوا کې د مشرقي خوا کې خو بیا هم حوالک ګرم ده مګم په کابل کې یا په ځینو شمال ولایتونو کې هغه زمونږ بې وزله هوادوال چې پورس کې مثال کراچیوانی کې سل یو نیم سل لپې نه پیدا کوي هغه بسنګ او کول شي چې دغه نفتی مواد واخلي. همداسې لږ د خدای نه چارواک نه هیره کوي چې د خدای نه ویریږي او د دې مظلوم ملت غم خوري. ډیره مننه.
سلامت اوسې. مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي او ازادي رادیو د ټلیفون لاري. البته
بخښنه سره بولارې ما دې کاکاس دې 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 سببونه دي. البته افغاني په مصنوعي ډول باندې دې ارزښت مشات تللی وو. کله چې خارجي قوت افغانستان د خووه کې نو د افغاني بیا راټیټ شو نور به هم راټیټ شي. ځکه چې په دې وطن کې بیکاری او اقتصادي مشکلات او امنیتي او یداري په صاحب د ټول ثروت یې نو افغاني راجویز نور به هم راجویز په یو ملک کې ارانی دا تجارت د خدي دي او واردات کمی حال دا د په کار کې زموږ تجارت 5 میلیونه په مټ یې غلو اندازه واردات 10 میلیارډ ډالر دي تقریبا د خدي په تعامل سره لري. چې کله چې افغاني نور اثر په مقابل کې وچاته شي. او بل خبره دا چې افغاني په چلند کې نه ده. زموږ په جنوبي ولایاتو تاثر کې کندهار کې د حکومت سرتونه هڅه وکړي نو وایي چې کندهار واچي افغاني په چلند ورکړي په پربي طرف کې په منونو کې دي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. خبرې مس تکراروي ما ډیره مننه.
تشکر. سلامت باشین صاحب. محمد گل محمدی از ولسوالی خواجه بودین تخار در پیام خود نوشته کرده که دلیل بالا رفتن اسعار کاهش ارزش پول افغانی هست و تامین امنیت و همچنان عدم استفاده از منابع طبیعی باعث بلند رفتن اظهار شده و پایین آمدن نرخ افغانی. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده کاهش کمک‌های خارجی، افزایش نفوس، هجوم مردم به شهرها، استفاده از اسعار خارجی در معاملات و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث بلند رفتن مواد اولیه و پایین آمدن پول افغانی در کشور شده. یک شنونده دیگه ما استاد حنفی از ایراد نوشته کرده که حکومت باید جلو بالا رفتن دلار را بگیره و در شهر ایراد معامله اکثرا با دلار میشه و گفتن اگر حکومت اقدام نکنه حیثیت افغانی از بین میره. و یک شنونده دیگر ما محمد انور نوشته کرده که از رئیس جمهور خواهش مند استم از خرید و فروش به پول افغانی، البته گفتن اگر شب بهتر است، دلار روز به روز نرخش بالا میره و این به منفعت افغانستان نیست.
او یوش پرنورو اردون که بخت جان منصف لخوس خری کلی وای د افغانی د ټټی دو علت د هیواد په زیات ولایتو کې د کلدارو چلند بچ مخایونی ولشي. بل اوریدون که ولی جان غزنی لیکلی دی علت دلار دی چې پورته زی او افغانی کته زی. حکمت له هرات څخه مخکې پیغام تاسو ولوستو زه به تکرار ومنه. له هلمند څخه یو اوریدون کې لیکلي دي چې نومې البته نشته و نن سبا بازار د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلی پر ټولو برخو دي کنټرول زیات شي. همداراز بل اوریدون کې چې دوی هم فکر کوم چې نوم نه دی لیکلي چې د افغانۍ د کښته کېدلو لوی عامل په هیواد کې ناامني دی، ځکه په ناامني کې د هیواد د هرې خوا څخه د مشکلاتو سره مخ کیږي، هغه که د اثارو کښته کېدل وي یا پر تجارت کوم اغیز وي او همداسې نور. مولوي خلیل الله لیکلي دي له کندهار څخه و د افغانۍ ارزښت کموالی د پاکستان په کموالی کې د پاکستان لاس دی. او یو بل اوریدونکی عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه لیکلی دی وایي ځکه چې کارونه نشته، د دې سره جنګ هم شته، نو طبعاً چې ګراني زیاتیږي. یو شمېر نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو، اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله، السلام علیکم جناب سرور ستا، تنیمی ستا، حضرتان ستا و طول محترم مرخوابیتون که تا سلام و احترامات و رمیکام رسیدیم به پروانه.
سلام و توسی
جناب سرور ست، یو خو اصلی عامل در افغانستان که در افغانه به ثباتی بخاطر بانده در خپل در نظام به تفاقی در په دې وجه چې یو خو د افغانستان په سرحداتو کې کاملا په دې دوه سرحداتو کې د کالداري او د تمام دغنه تبادلې کېږي چې د افغانۍ ارزښت نور هم راټیټېږي، او بل د افغانستان ثبات ته هم تعلق لري، بل د افغانستان د اقتصاد پورې هم خړه لري، د افغانستان د بېکاري پورې هم خړه لري. لیکن اصلي عامل یې یو شی نور هم درته ګڼم، خاطر دې چې دا نړۍ کچیرې د افغانستان د افغانۍ حمایت کوو، ولم چې د دوی نظامیان د افغانستان له ووځي، خو د دوی پشتوانه یو بې کوو چې د دوی د افغانۍ د پشتوانې د قوي پشتوانه کړې وای. خو اوس د افغانستان به خاوره د دوی دپاره داسې یو بازار ګرځېدلی دی چې د خبرې کچیرې افغانستان خاوره ده، په افغانۍ د هر مملکت سره تجارت وشي، نه چې افغانستان د خاورې نه په ډالرو باندې مثال خبرې معامله کېږي، یا په کلدوره کېږي، یا په تومان کېږي، یا په یورو کېږي. دا د افغانستان د بېثباتۍ باعث ګرځي جناب سروان صاحب.
تشکر، سلامت باشین. یک موضوع رو برای شنونده ها خاطر نشان می سازیم که دلار نه تنها در برابر افغانی بلکه در برابر تمامی پول های جهان بلند رفته. مثلا یک زمان یک یورو به 1.5 یعنی 1.5 دلار معامله می شد، در حالی که حال نرخش به 1 دلار و 10 سنت رسیده، یعنی 1 یورو در مبادله های تجارتی بین المللی. یعنی نشان دهنده از این که نرخ دلار در سطح جهان بالا رفته. و یک موضوع دیگه هم از سارون صاحب که در برخی از کشورها ارزش پول خود را اونا کاهش میدن به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی، که بیشتر سرمایه گذارا بتونن به امو کشور بیاین سرمایه گذاری بکنن و پولشان چیز داشته باشه، یعنی در اونجا مصارف بکنن و سرمایه گذاری کنن. اما در افغانستان یه اما خیلی متوازن هم پیش نمیره، چون زمانی که نرخ دلار در برابر افغانی بلندتر میره، نرخ بازار هم بلند میره، اما عواید اینم چیز است که مثلا تغییر چند پیش بوده، دو سال پیش یا سه سال پیش به این شکل پیش میره.
نمیسه بستاسی دی خبری بله. ارتباط هند و فتن هند چو چو زلی دستی شویدی چی دی خپلو پیسو ارزشت قصدن کم کرده، تاسی اشاره وقت چی سرمایه گذاری زیادی گی بل علت داده چی صادرات زیادی شی بس که چرت استاسی دی پی هیواد پیسی لوری وی جاپان دا کار خوصان دیر که وی پیسی ارزش دیر لوری وی نو استاس صادرات با کم میزه که چی کمشه چی تولی دوی تی جوره وی آقا با بل هیواد تا گران تمامی شی امریکا هم دا کار وای کرده پسلونو چی دی دالار ارزش کم کرده دیل پار صادرات زیاد شی نو اتمن پدې مخه پکې شي او لکه جاوریدون کو دې نظرونو ترڅنګ دا مسله هم جنو ورته شرم وکړه، دا هم رول لري چې په افغانستان کې یو نیم لک بهرني ځواکونه ول دوه ځواکونه ډیر مصرف درلو، دوی به ډالر بازار ته راشتل او افغاني به پیاخستل په ډیرو مواردو کې هم دغه راست دوی سره مربوط به حد زیات پروژې وی انجوګانې وی دوی ټول ډالر راشتل او افغانی اخسی ځکه چې کاروبار په افغانی کو خرید و فروش په افغانی وو. نو یو دم دغه دی افغانی او تقاضا چې مخکې څومره واغه کم شو ده هم رول لري. اوس په ورشو به هم اوریدونکو ته چې دوی څوای مهرباني کوي ازادي رادیو
بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
متاسفانه چې تلفن ما قطع شد. خیر بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
تلفون از اینا قطع شده. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده در کشوری که همه چیز بسوزه افغانی هم میسوزه، نمیدانم که هدف اصلیشون چی بوده. احمد از کابل نوشته کرده که عامل ای همه گفتن ناخوشنودی از دولت افغانستان است.
بله یو اوریدون که قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی د افغانۍ د ارزښت کمیدو له عمل هم په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ده او بل د افغانۍ بانک نوټونو کمښت دی، یعنی که بانک نوټونه کمی نو نه پیژم چې دا له افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره ارتباط ولري او کنه لري. خو په هر حال اسمت الله له مرغاب ولسوالۍ چې د بادغیس ولسوالۍ ده لیکلی دی وایي دا ټول د ناامنۍ تاثیر دی. بس په همدې ټلیفون لري اوریدون کې ته نوبت ورکو. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زه اختر احمد حمدي ورته نه جرات ورسالي نه تاسو په تماسل نه دغه غلي چې په ګر افغانستان کې یو د کلدار کې دې بزه د نړۍ لري بزه افغاني چې لري بزه تومان چې لري دغه چې ګر افغانستان کې چې یو افغاني چې لري افغاني
اغوانی به بسیار ارزش پیدا نکیم. سلامت حسین، مننه چه نظر مترگن کو. بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمانسه. میره بونی.
بله
میره بونی.
سلام علیکم.
سلام سب میره بونی.
داوت هستم از ولایت سرپل در تماس شده.
بفرماین آقای داوت.
الو.
بله مشنیم سب، بفرماین صحبت کنین لطفا، تماس شما وصل است.
تماس ما رخ شده باشه برادر، در باره هم سوار خارجی که دلار است ما هم یک چیز نظریه داریم اگر میشنویم.
بله بفرمایید سب، مهربانی.
نظریه ما یست که هم مداخله ایران و پاکستان در سر پول افغانه اگر نباشه، ما گمان میکنیم که پول افغانه به جای خود ثابت میمانه و هم دلار هم قدر بالا نمیره. مداخله همسایه هست که در سر پول افغانه تاثیر بسیار محکم کرده و پول افغانه را پایین آورده. هر کس نظریه نظر ما همه هست.
سلامت توسعه
کردن.
البته اش میر اوریدون کو پا مستقیم و غیر مستقیم دا بودی چی پخپل افغانان هم دی خپل و پیسو دی تیتی دو باعث شوی دی. مثلا هدایت امین هادی لهلمند لیکلی وید دالر و پاوران دی دا افغانی و درزش کشتکی دلو علت داده چی پا هیواد که زینی خلق لکلدار رو استفاده کوی د جګړې ترڅنګ. البته دا خبره ډیرو نور هم لیکلې ده، نو چې تاسو خپل کلدار استعمالوي د خپل هیواد کینو او په زور دی افغانۍ ارزش کموي نو خو بیا ګناه تاسو خپلم ده.
بله، چنانچه سارون صاحب زمانی که از مرز افغانستان وارد پاکستان یا تورخم میشن، تورخم او طرف البته، در اونجا افغانی اگر برای یک راننده موترش هم میدین قبول نمیکنن، میگه برای ما کلدار بیار. اما در اکثر معاملات در افغانستان مردم هم باعث شدن که کلدار مورد استعمال قرار بگیره در معامله های تجارتی و داد و ستد. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز که در اسکایپ هستین، بفرمایید صاحب.
نه خیر، تلفن قطع شوید. د تلفن لاره اوریدون که لرو. مهربانی کنین صاحب. مهربانی صاحب.
بله سلام.
مهربانی. بفرمایید.
احمد الله احمدی مهربانی که تلفن کردی که.
مهربانی کنین صاحب.
ما خدا نظر به افغانی را لیدن خو در یک سنجی تا باید در افغانستان ولسمشر او نور مشران پندره نبودی.
بله سب. او تاسی خلق سنگه؟ تاسی چی پخبل ولایت که ما پا کلدار و سودا که وی دا سنگه؟
او خصایی در پا دیه سولو که حکمت ملامت تا بی باید کندار بنده که نو بیا خل بسه در زمینه مساید بی پا پانوی کارو بارو
سایی بیر از یک منه نه
من در وان اصفهم نسی خالق دیر کارو بار کنو
بله سایی ده من
نشکر سلامت باشین. اسلام محمد از ولایت لوگر قریه لشکری خیل در پیام خود نوشته کرده که یگانه علت بلند رفتن دلار و کاهش افغانی نبود امنیت است. فعلا حکومت گفتن بالای 20% کشور حاکمیت نداره و دیگه ای که چالش اثار خارجی در اکثر ولایت افغانستان باعث شده که پول افغانی کاهش پیدا بکنم. و ملا حضرت انوری از فاریاب نوشته در پیام خود که اگر حکومت به ارزش پول افغانی توجه نکنه افغانستان بسیار با مشکل جدی مواجه میشه.
د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوي صاحب.
بفرمایئ صاحب.
سید پلان جان پاتان د روزګان را تجربه ټول فلې خبر وکم.
مهربانی کوي صاحب.
دا کاندار چې په روزګان ولایت کې ډېر مخ تکلل نه دا فراولې دی کده پر حکومت باندې ورغوځي. یعنی کټورا د وطن خلک سره ټول کې ټول شي او خپل سودا په افغانۍ وپلوري. دا چې تاسو سودا په افغانۍ وکړي زه څه کوم چې کلدار مخته ورک شي او که چېرې اداره کنه دې کلدار نو څه روزګار ولرئ.
بله
بله صاحب،
متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. پر حال نیمشه به هم یو خبر ده د کوم ځای کې چې موس زو ته ناست یو چک جمهوریت د یو کوچنی هیواد دی، شاید دوه هلمندو برابر وي.
بله.
او شاوخوا هم داسې ستر او پرمختللي او ډېر قوي هیوادونه لکه جرمني موقعیت لري. جرمني، اتریش، پولند په خپله 50 میلیونه نفوس لري او دا یو 10 میلیونی هیواد دی. لیکن چیرته به هم تا نه وي لیدلی چې یو څوک دې معامله په یورو وکړي یا په ډالر وکړي. نیکه به هېڅکله معذر نه دی او ټکسي به هېڅکله معذر نه شي، ځکه چې حالدار چې کوم کې یو قدم ور اخوا ته په 2 ساعتو کې یو بل هېواد ته دوی ورتلی شي او سرحد هم نشته، پاسپورټ او ویزې ته هم ضرورت نشته، هلته هم سودا پې اخیستی شي، لیکن بیا هم دا کار نه کوي.
بله، ارزګذاري به پول خودشان هست که نشان میدن تمام معاملات در کشورشان باید با پول خودشان صورت بگیره.
دوی اصلا ملت پال دی او خپل ملت او هیواد پیگرانده. وربشو بل اوریدون کی تا چې د ټلیفون لاري دی آزادی رادیو ده.
بفرمایئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سفی الله نو بغلان ولدی کی رګینه.
مهرباني کوي سفی الله صاحب.
سلام سروان صاحب، خبر ده چې دا وایي چې د ټول د افغاني سره بهر یوه د سفر کې باید له کوشش ونی د خپل افغاني لګی کنه دا به ای دا غانی جیگی گینا دا تی دا تومان چنو دا دیر تیت دیو دا غانی لیر چیز دای وجه سدا.
بله، پا وچه خواهی بای تاسی خبری وکی یوش میر آوریدون که نظرونم ترگند کرل. پر حال تاسی دا نورو آوریدون که نظرم واوری دا تلیفون للاری بلا آوریدون که لرو.
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
بله، مطلان سروان سب تا دا سلامون آوریدون که
سلامات
او د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو
سلامات اوسئ.
سلامونه وړاندې کوم راځو په خیر ژوند مو په خیر
کور ودان قاری صاحب پښتون
مهرباني.
او تر سروان صاحب دا به دار اوریدونکو خپل نظر یو زه خپل نظر په لاندې څو درته وایم. یو سړی چې ضعیف سو بارے هر سړی په ډبرو ولي یو سړی چې خپل تر هویت تیر سو خپل تر فرهنګ تیر سو خپل تر کلتور تیر سو بیا هغه سړی اهمیت هم نه لري. دا زموږ د حکومت مطلب ما ته په جواب کې وایي چې ول دي حکومت لا اس نه اخیره چې احمد څه پکوي په دې حکومت خبره ده چې دا زموږ د حکومت زوب دی. دا حکومت په ما بین کې وعدت ملی نه لري په نوم د وعدت ملی دی. کچیر یو سړی ضعیف شي بیا ګاونډی هم په ډبرو ولي او کوروالا هم په ډبرو ولي او بل هم ده نو او بل دا چې موږ هویت چې موږ اصل خپل هویت نه دی ساتلی ورسا چې ګوري زه به بیلګه درکم ایران به بیلګه درکم د جهان د ټول جهان تر بندیزو لاندې دی ولي کیندنې تومن په 900 افغانۍ خرڅیږي باوجود دې چې ایران راځي تومن په 300 افغانۍ وي نن په 900 افغانۍ خرڅیږي. پاکستان خپل هویت ساتلی خپل فرهنګ ساتلی خپل خپل وحدت ساتلی خپل ثبات ساتلی نن یې د پیسو په مقابل کې پورته ده او په دې په بلې سات کې تر یو اندازې پورې هغه سرپان چې د کالداري په افغانۍ خرڅیږي په بانکو کې قانون وزن نه سو سرات تجربه تعین نه سو سرات جزا ورنه کول او بل په دې کې همکاري د ملت نه دی حکومت سره نه سو همکاري د ملت هم شرط په دې کې ملت مقصر دی خو لیکن ډیر مقصر حکومت دی.
صحیح ډیر زیاته مننه. د ټلیفون شمیرې مو ویلو چې یو ځل بیا به تکرارو 0909203 5 او یا هم 0 8 7 2 5 5 5 او یا هم د اس ام اس یا پیغام لپاره د افغان بیسیم 8 7 8.
بله سروان صاحب شما را از شنونده های ما که به اینترنت دسترسی دارن اونا بر ما درخواست روان میکنن که اونا را باید بپذیریم. لطفا این کار را نکنین، یعنی ریکوست بر ما یا درخواستی روان نکنین، مستقیما زنگ بزنین بر ما. آدرس ما هست رادیو نقطه آزادی و ما حتما همکار تکنیک آقای زدران نشسته و تماس های شما را پاسخ میگوید. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله
بفرمایید سب.
بله
بله بله سب.
السلام علیکم.
سلام سب بفرمایید.
سلام علیکم.
مهربانی
مشنوید؟
بله بله مشنویم سب، صحبت کنین لطفا. بله. مهربانی
متاسفانه چی ونشو دیر کوشش موکو خو زمان آواز سامنه ورتو. خیر بله اردون کتاب نوبت ورکو آزادی را دیره. بله آورو
سلام صبح خیر خیرت
سلامت و سه خوشحال و سه مروانی
تماس از اینا هم قطع شده. امروز فکر میکنم کمه مشکل در
لاین های
تلفون هم هست. بفرمایید سب شنونده بعدی رو بگیریم. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی سب.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
مهربانی
نویزیم خوبستی و خیر است و صبحتان بخیر باشی.
صبح شما هم بخیر سب، مهربانی کنن.
زنده باشیم. بنده خوبی عبدالعهد زاده است در تخار و لسوالیش کمیش.
بفرمایید قاری سب چطور از در تخار معاملات به پول افغانی صورت میگیره یا به اسعار خارجی؟
نه نه الحمدلله تمام خویم از پول خارجی دال پول خارجی را ندیدیم الحمدلله خوشکر است.
بله
ولیکن ما سلام خدمت شما سر محترم عرض کنم خفا نشن برادر محترم با شما قسمی هستنم که ما در قدم اول خو ولی بعضی مردم دولت ملامت میکنم و در قدم اول همین ملت ملامت میکنم.
بله
خاطر اینکه که من تجربه زندگی خود را متناقشه کنم اگر شنه که باشه وقت ما یک روز من مستقیستان در مرد ترخم در مرد ترخم وقتی که داخل شدم در اونجا حکومت یک ملامت باید جلوگیری خود ملت بکنم برای از اینکه ملت جلوگیری کرد اگر نتانیست باید حکومت را آفر بده که حکومت خبر شده باید جلوگیری از اقدام بکنه. این دلیل میشه که در هر نقطه سرک در هر جای یک پلیس باشه و باید کنترل کنه هر صرافه. برادر محترم وقتی که از صرافه از مازی طرف هم بودیم در شهر در یک هتل مانیم در قندهار.
بله سر
وقتی که ما خودم سبا میخواستیم بریم برای ما گفت که افغانی را برش پیش کردم افغانی را پاره کرد برای ما افغانی نتیم تو پای چی بودم؟ برای ما کلدار بدی.
وای کالدار داریم میگه چند بدون گفت یک هزار کالدار بده دو به دو برادر میگه میگه پنج تا شصت افغانی میشه پیسه محترم میشه اینا به خاطر منافع شخصی خود برادر محترم اینا یعنی پول افغانی مثلا در دچلیز میندازن به خاطر منافع خود اینا پول افغانی را ارزش قائل میدن به خاطر اینکه اینا چند روز برشان مانده باشه و یا کسای را اینا سرش گرم کنن بازی بتن در این یکی از باز حکومت ملامت است به خاطر اینکه باید به حکومت همیشه به هتلا اما کازینرا یا مثلا کسایی که معامله میکنن موترا باید اینا بررسی شد باید یک بار اگر حکومت اگر اقدام بکنه یا را مثلا تحت فشار بگیرن یک مجرم متهم از اینکه کسی که نرخ اثر خارجی را در اینجا مثلا رواج میکنن یا چلیش میتن از قانون حکومت نقص میکنن یک بار اگر به عدالت ملی کشنده شوند یک بار یا مثلا محاکمه شوند جزا ببینن من فکر نکنم که دوباره تکرار شوند
بله سپ تشکر
حکومت هست از نقطه زن حکومت ملت هم استفاده میکنن جهانی هم استفاده میکنن متاسفانه من یک چیز دیگر از شما پرسیدم آقای معزوان که پول افغانی ما فکنیم پول افغانی ما در برابر ایرو عقب نمیمانه در مثلا در برابر ایرو نرخ یکسان است در برابر پوند انگلیسی نرخ یکسان است در برابر دلار نرخ افغانی مثلا پایین میاد یا دیگه کشورهایی که از وحدت ملی و اتفاق خود حفظ کردن مثلا دلار پاکستانی کلدار پاکستانی که از پیسی مجموع گردشا کمردیش است اما نرخ سعودی خود داشته ایران چقدر مشکلات دنیا را که مثلا تمام دنیا را براش تحریمات وضع کرده مشکل پول خود ارزش خود تا جای داشته متاسفانه ما یک قدر بدبخت شدیم که